اس بجې شوې زموږ غاغله ازادۍ رادیو او رې قدر منوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې او ساته خبرونه ته ز احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روخان ستاسو هرکلای کوو. په دې خبرونه کې به واوري چې د پنټاګون د مشرۍ لپاره د ولسمشر باراک اوباما نوماند ویلي چې که بې امنیتي په افغانستان کې زیاته شي نو دای به د امریکایي ځواکونو د وتلو پر پلان لسره غور وکړي. او د ایساف عمومي قماندان پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له پوځي چارواکو سره کتلي او د ډیورنډ کرښې د شاوخوا سیمو پر امنیتي خبرې ورسره کړې. نور موضوعات هم لرو او په پای کې به د ځوانانو او ښځو لپاره د ازادۍ رادیو اونیز پروګرامونه واوري، خو تر هر څه مخکې خبرونه چې اجمل تورمانی اوروي.
کونړ کې د ماین پی وی چاودنه کې د ملي پولیسو سرتیري وژل شوې او د ملي اردو سرتیري ټپي شوې ده. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ځواکونه بل دي وروسته د افغان امنیتي ځواکونو محرم اعلان شوې لګښتونه په ډاګه کوي. او په بهرنۍ خبرونو کې وایي چې کوردي ځواکونو د سوریې په کوباني ښار کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد چټک پرمختګ کړی دی. پښپړ خبرونه واورئ. د کونړ ولایت په ناړی ولسوالۍ کې د سرک د غاړې د یو ماین په چاودنه کې د ملي پولیسو یو سرتیري وشل شوې او د ملي اردو یو سرتیري ټپي شوې ده. د کونړ ولایت امنیه قماندان جنرال عبدالحبیب سید خیل ازادي رادیو ته ویلي چې دغه پیخه بیګاش په رامنځته شوې ده. د پیخي مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی. په افغانستان کې د امریکا پر مشرۍ ځواکونه بل دي وروسته د افغان امنیتي ځواکونو لګښتونه چې محرم اعلان شي وو په ډاګه کوي. د پریکړه وروسته له هغه وشو چې د افغانستان د بیا رغونې د لګښتونو لپاره د امریکا سر مفتش اداري سیګار د امریکا د پوز لخوا د اسنادو په پټ ساتلو انتقادونه وکړل. د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان سره د شاوخوا 100 میلیارډ ډالر مرسته کړې چې 15 میلیارډ ډالر یې په افغان امنیتي ځواکونو لګیدلې دي. د 2014 میلادي کال په 14 مرو کې د افغان ځواکونو لګښتونه محرم اعلان شي وو. د فراه ولایت په سلګونه اوسیدونکو د دې ولایت د ولایتي شورا په ملاتړ مظاهره وکړه. اعتراض کوونکو د دوشنبه په ورځ له دولت ته وغوښتل چې ولایتي شورا ترې د څار حق بیرته ورکړي تر څو د فراه اوسیدونکو د شورا لاره خپل غاک دولتي مقامات ته ورسول شي. د غرز د هرات ولایت زیات میر اوسیدونکو هم د ولسی جرګې د پریکړې پر ضد چې د ولایتي شوراګانو د څار حق یې سلب کړي د ولایت د ودانې په مخ کې مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو له دولت نه وغوښتل چې د ولایتي شوراګانو دا حق بیرته ورکړي او کنانو دوی په لا تاوتریخوالی کار واخلي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د بهرنیو آثار په وړاندې د شانتر دیږي. یو امریکایي ډالر و 500 افغاني او 25 پوله، یو ایرو 98 افغاني او 20 پوله، یو انګلیسي پاوند 50 افغاني او 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني او 15 پوله، زر ایراني تومنه 14 افغاني او 10 پوله او زر پاکستاني کلداري 1512 افغاني. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل په نږدې راتلونکي امریکا ته سفر کوي او د هغه هیواد له جمهور رئیس باراک اوباما سره به د افغانستان پر واسي بحث وکړي. د جرمني صدر اعظم په دې سفر او لیدنې کتنو کې د وسترو صنعتي هیوادونو د راتلونکو مشریز غونډې په اړه چې د روان کال جون میاشت کې په برلین کې جوړیږي خبرې وکړي. خو د امریکا له جمهور رئیس باراک اوباما سره به د خبرو یو مهمه موضوع افغانستان وي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما هند ته د خپل روسي سفر پر مهال هم د هغه هیواد له صدر اعظم نریندرا مودي سره د افغانستان پر حالاتو خبرې کړې وي. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د عدالت نړیواله محکمه آی سی جی د کوریشیا او سربیا د هغې داوی په اړه چې یو بل یې په ګڼه وژنه تورن کړي نن خپل فیصله اعلان کړي. په پام کې راځي چې د آی سی جی مشر قاضي پیټر تومکا د دې داوی په اړه چې د سربیا د بهرنیو چارو د وزیر په وینا د دې هیواد او کوریشیا د دواړو خيزو اړیکو لپاره ډیره مهمه ده د حق د سولې په معنی کې د دې محکمې فیصله واوروي. کوریشیا په 1999 کال کې د آی سی جی د کې داوا وکړه چې سربیا د 1991 او 1995 کلونو ترمنځ د پخوانی یوګوسلاویا لړنګېدو وروسته د کوریشیا د خپلواکۍ د جګړې پر مهال ګڼ وژنه کړې ده. کوریشیا ټول لګوي چې سربیا هغه مهال د ګڼې وژنې یا جینوساید د وی بڼې په توګه د قومي تصویر جرم کړي او په دې ترڅ کې ګڼ شمیر کرواتان یا وژل شوي، شکنجه شوي او یا بې کوره شوي او جایدادونه یې ویجاړ شوي دي. د سوریه کورد ملیشه ځواک او یو څارونکي ټولنه وایي چې کوردي ځواکونو د امریکا د هوایي ځواکونو په مرسته د سوریه د کوبانی ښار په شاوخوا کلیو سیمو کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد چټک پرمختګ کړی دی. اسلامي دولت ډلې یا داعش تیرونه په دې سیمه کې سخت ماته وخوړه. د سوریه کوردي ملیشو چې د وای پی جی په نوم یادیږي د دوشنبه په ورځ ویل د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د بشپړې ماتې په حال کې دي او د کوبانی په شاوخوا سیمو کې نشټین کې دی. د سوریه د بشري حقوقو د سار ټولنه چې مرکزی په بریتانیا کې دی وایي چې کوردي ځواکونو له یک شنبه را په دې خوا په سیمه کې دیالس کلینی ولی او په دې ترڅ کې د اسلامي دولت ډلې له ډېر لږ مقاومت سره مخامخ شوې دي. په همدې حال کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف پرون اعلان وکړ چې د سلیریش ساتونو په ترڅ کې د دغه ډلې پر سنگرونو وویشت هوایي عمله کړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د اوکراین د لانجې د حل لپاره د نړیوال منځګړی هیات په اړه د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وروستۍ څرګندونې دا ثابتوي چې واشنگتن د اوکراین د پخوانی روس پلوي جمهور رئیس پر ضد کودتا کې لاس درلود. جمهور رئیس اوباما په مرکه کې چې د یک شنبه په ورځ له سی این این تلویزیون خبره شو وویل زما پام په اوکراین کې د روسیې د دخالت یو دلیل دا و. کله چې موږ په اوکراین کې د قدرت د انتقال معامله وکړه جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د اوکراین د وخت د جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ څخه د ملاتړ په کار کې تعادل له لاسه ورکړ. یو جګپوري امریکایي چارواکي آزادۍ راډیو ته ویل د جمهور رئیس اوباما څرګندونې د امریکا حق او هلو ځلو ته متوجه وي چې وختلې د اوکراین د بحران په حال کې مرسته وکړي او د 2014 میلادي کال د فبروري میاشتې په 20مه د وخت د جمهور رئیس یانوکوویچ او مخالفانو ترمنځ معامله لاستیک شو. داول تر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه
زمونږ غاغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ چپ دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل اشاریه 15 چپ په پلازمینا کابل او لویو خارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. وابه ورچې د امریکا د دفاع وزارت لپاره نوماند وایي که د افغانستان امنیت نور هم خراب شي نو دای به راتلونکي کال تر پایه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو په پلان کې بدلون راولي. د ایساف ځواکونو امریکایي قومندان جان کمبل په اسلام آباد کې له چارواکو سره د ډیورن کرخې د شاوخوا سیمو پر امنیت خبرې کړي او ټاکل شوی چې د جرمني صدر اعظم او د امریکا ولسمشر هم راتلونکي اونۍ د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړي. په نور موضوعاتو کې د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت مانی چې اروپا ته د افغانستان د هوایی شرکتونو پر پروازونو د بندیز په لری کولو کې پاتې راغلی. په دې اړه پر راپور کې به د دې ناکامۍ پر عواملو خبرې وکړو.
افغانستان ادعا وکړه چې ګویا موږ د اتحادیې د اروپا هغه شرطونه پوره کړي دي، اما متاسفانه بیا هم دوی هغه شرطونه نه دي پوره کړي.
نړیوال مسایل هم لرو. وابوري چې د پوتین د یوې کشرې لور په اړه په د وروستیو کې په روسی رسنیو کې ځینې معلومات را برسېره شوې دي. دا معلومات څه دي؟ دته را سره اوسئ او د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو 19 پروګرام نیمه نړۍ او د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو 19 پروګرام تاندې څنګ هم په همدې خبرونه کې واوري چې په دوهم نیمه کې خبريږي. زموږ غږله ازادۍ راډیو اوري. د امریکا د دفاع وزارت لپاره د ولسمشر باراک اوباما کاندید اشتن کارټر وایي که په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب شي له د هیواد د امریکایي ځواکونو د سلو پر پلان به بیا غور وکړي. اشتن کارټر د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې د پښتنې ته چې آیا دای بل امنیتي اندېښنو سره د مقابلې لپاره په افغانستان کې د ډیرا پوځیانو د سلو او شمیر په پلان کې بدلون راولي کنه په لیکلي جواب کې ویل دي چې هو دای بدلون ته چمتو دی. کارټر همدارز ویلي دای پر هغو راپورونو خبر دی چې د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراختیا هڅه کوي. نوموړی همدارز یادونه کوي چې له نړیوال ائتلاف سره په ګډه به کار وکړي څو د دې ورانکارو د هڅو مخنیوي وکړي. اشتن کارټر دا ځوابونه د پښتنو په هغه فورمه کې لیکلي چې یو کاپی اسوسییټډ پریس خبري اژانس هم ترلاسه کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې افغان چارواکو هم له دې مخکې د امریکایي ځواکونو پر وتلو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې ښایي افغان ځواکونه ونه شي کړای په یوازې ځان د هیواد امنیت ټینګ کړي. د اسوسییټډ پریس راپور زیاتوي چې د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جمهوریت غوښتونکي سناتور جان مکین له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د سلو لپاره د مشخصې نیټې پر ټاکنه بیا بیا انتقاد کړی او پوځي قومندانانو هم کانګرس ته ویلي چې دوی ډیر د پوځیانو د سلو په اړه د بهام پلویان دي، نه دا چې دښمن ته په ډاګه وویل شي چې د وتلو نیټه دا یا هغه ده. په پام کې ده چې د سنا د پوځي خدماتو کمیټه سبا چهارشنبه د اشتن کارټر سرګندونې واوري او د نوموړي د کاندیداتورۍ په اړه غور وکړي. اژان زیاتوي که څه هم ښایي ښاغلی کارټر د سناتورانو له سختو پوښتنو سره مخامخ شي، خو تمه ده چې په اسانۍ سره به وکولی شي چې د سنا تایید ترلاسه کړي. قدرمنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما لخوا د دفاع وزارت لپاره یا د پنټاګون د مشرۍ لپاره کاندید اشتن کارټر ویلي دي چې که په افغانستان کې امنیت خراب شي نو د افغانستان د نړیوالو ځواکونو د استلو پر پلان بل سره غور وکړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو یا ایساف مشر جنرال جان کیمبل پرون پاکستان ته تللی وو او د دې هیواد د پوځ له مشر جنرال رحیل شریف سره د سیمې او پاکستان او افغانستان ترمنځ پرتی پولې پر اهمیت خبرې کړي. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان پوځي هیئتونو د یو بل هیوادونو ته تګ راتګ زیات کړی، د سیاسي چارو کارپوهان د دواړو هیوادونو د امنیت لپاره دا اقدامات مهم ارزوي، خو د دې ترڅنګ وایي چې باید ټولې غړې باید په دې غونډو کې کړې ژمنې عملي کړي. د ازادۍ رادیو خبریال زبیح الله شفق له پیښوره په دې اړه راپور برابر کړی.
په افغانستان کې د نړیوالو ایساف ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمپل د پاکستانی پوځ له مشر جنرال رحیل شریف سره د سیمې پر عمومي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پرتی پولې پر امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې په یو بیان کې ویلي چې د ایساف قومندان د دوشنبه پر ورځ پاکستان ته سفر وکړ او پر راولپنډۍ ښار کې د پاکستانی پوځ په عمومي قرارګاه کې د پاکستانی پوځ له مشر جنرال رحیل شریف سره ولیدل. بیان کاږي چې دواړو پوځي مشرانو په دواړو خیزوړي کو په ځانګړې توګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې پوګدو کې د ګډو همکاریو پر زیاتولو ټینګار کړی دی. په افغانستان کې د ایساف ځواکونو عمومي قومندان په داسې حال کې پاکستان ته سفر کړی چې په دوریستوي کې د پاکستان، افغانستان او ایساف پوځي چارواکو د یو بل هیواد ته تګ راتګ ډېر کړی دی. د تیر کال د دسمبر په 14مه نیټه په پېښور کې پر پوځي خونځي د پاکستانی طالبانو تر برید وروسته د پاکستانی پوځ مشر او همدارس د دې هیواد د استخباراتي ادارې ISI مشر او ځینو نور جګپوړو پوځي شانو سو زره د کابل سفرونه کړي او د دې سفرونو لړۍ لا دوام لري. د پاکستان د سیاسي او پوځي چارو کارپوهان په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې دواړو هیوادونو ته د پوځي پلاو تګ راتګ زیات شوی، دا سفرونه په دواړو هیوادونو کې د امنیت د ټینګښت لپاره مهم ارزوي. د سیاسي او دفاعي چارو سرونکي شمیم شاهد پاکستان ته د ایساف ځواکونو د عمومي قومندان د سفر د اهمیت او په دې وروستیو کې د دې سفرونو د ډیرېدو د علت په اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل.
چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ وړاندې ډېر زیاته بد اعتمادي وه، په یو بل باندې ورونه لګولو تاوتریخوالی موجود و. چې کله نه په افغانستان کې بدلون راغلی، دلته بدلون راغلی دی، نو د پاکستان چارواکو کوشش شروع کړل چې دا تعلقات ښه شي. زه دا وایم چې پکار داده چې دا چې کوم خبرې کړې دي، دا چې کوم ملاقاتونه دي، د دې ښې نتیجې راشي او ښې نتیجې به عالم زموږ په دواړو هېوادونو کې امنیتي ترهګري ختمه شي، نو عالم د خلکو یقین راځي.
جان کیمپل تر هغې وروسته پاکستان ته راغلی چې څو موده مخکې د افغان پوځ لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی هم له هغه سره یو ځای پاکستان ته راغلی او د دې هېواد له پوځي مشرانو سره یې په یو لړ دفاعي او پوځي همکاریو خبرې کړې وې. بلخوا شمیم شاهد بیا وایي چې که څه هم په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان د پوځي پلاو تګ راتګ ډېر شوی، خو تر دې دمه دې ناستو او غونډو کومه کوټلې نتیجه نه ده ورکړې او لامل یې د شوو ژمنو نه عملي کول بولي.
خدا دې تر اوسه دغه سخي نتیجې مخه ته مخ کړې خې نتیجې د بارم د وایي چې د دواړو هوادونو کینی او دا بالکل کوټلي قدمونه چې د سمر تر حاضر دي د سمر تر حاضر او حمایت کیږي دا خلکو په ګوته کې د هغه خلاف په عملیات کې د ټاپیک د پوزستان کې عملیات کې شي په خیبر کې شي خدا دې چې هغه خدای دې دې زیات دي خو هغه کمانډر ورک کمانډراني د سمر د پښوار کې عملیات کې شي او مولا
دا یادونه وردا چې د پاکستانی پوز مشر پاکستان د ایساف د عمومي قمندان تر سفر وروسته نن پر اول پنډی کې د هیواد د ټولو ایالتونو د پوزي قمندانانو یو غونډه رابللې سو د سیمې پر وضعیت پر شمالي وزیرستان او همداراز په نورو قبایلي سیمو کې پر روانو پوزي عملیاتو او په پېښور کې پر پوزي خونځي تر برید وروسته پر رامنځته شوي وضعیت ورسره بحث وکړي.
و موریدل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل پاکستان ته تللی وو او د دوشنبه په ورځ د پاکستان له پوځي چارواکو سره د افغانستان پر حالاتو خبرې کړې. ټاکل شوی چې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل هم راتلونکي اونۍ متحده ایالاتو ته سفر وکړي او د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره د افغانستان پر روان حالات خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر باراک اوباما ادارې د دوشنبه په ورځ کانګرس ته د 1540 میلیارد ډالرو اساسي بودیجې او د 150 میلیارد اضافي جنگي بودیجې طرح وړاندې کړه. جنقا الکوزای د موضوع تفصیل اوروي.
ټاکل شوی چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په نږدې راتلونکي کې امریکا ته ولاړ شي او هلته له جمهور رئیس باراک اوباما سره د افغانستان په ورځ بحث وکړي. انګلا مرکل په دې سفر کې کاناډا ته هم سروال ښکاره کړي او د هغه هیواد صدر اعظم سټیفن هارپر سره به وګوري. د جرمني صدر اعظم په دې سفر او لیدنو کتنو کې د وو سترو صنعتي هیوادونو د راتلونکي مشر غونډې په اړه چې د روان کال جون میاشت کې په برلین کې جوړیږي خبرې وکړي. خو د امریکا له جمهور رئیس باراک اوباما سره به د خبرو یو مهمه موضوع افغانستان وي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما هند ته د خپل وروستي سفر پر مهال هم د هغه هیواد له صدر اعظم نارندرا مودي سره د افغانستان پر حالاتو خبرې کړې وي. د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل دفتر وای مرکل به د امریکا په سفر کې د افغانستان د حالاتو د وو سترو صنعتي هیوادونو د کنفرانس د اسلامي دولت د ډلې د ګواښونو د ایران او اوکراین د مسلو او دغه راز له روسیې سره د اړیکو په اړه هر اړخیزي خبرې وکړي. د امریکا او جرمني مشران په داسې حال کې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د اسلامي دولت د ډلې د ګواښونو په اړه خبرې کوي چې په راپورونو کې ویل کیږي د افغانستان په ځینو برخو کې هم دې ډلې فعالیتونه پیل کړي دي. لبل خو د جمهور رئیس اوباما اداري په منځني ختیځ او اوکراین کې د نوو امنیتی ازمیختونو یا چیلنجونو پر رامنځته کېدو سره د دوشنبه په ورځ د دفاع وزارت لپاره د 1540 میلیارد ډالرو اساسي بودیجې او د جګړې لپاره د 150 میلیارد اضافي بودیجې وړاندیز وکړ او له کانګرس نه پټینګ او غوښتل چې لګښتونه باید کم کړي او وای په دې کار سره د امریکا پوځي قوت ته زیان رسیږي. دا نوې وړاندې شوې بودیجې به د امریکا پوسته توان ورکړي چې 4,15,000 په دندو ولاړ او فعال پوځیان وساتي او دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالاتو پلان درلود د افغانستان او عراق د جګړو له ختمېدو وروسته به 4,90,000 پوځیان ساتي. د امریکا دفاع وزارت خبرداری ورکړی که چیرې پر دوی باندې د 2011 کال بودیجوي محدودیتونه ولګول شي دوی به د خپلو عسکرو شمیر 4,00,000 ته راټیټ کړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د افغانستان د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت وایي تر اوسه له تور لست څخه د افغانستان د هوایي شرکتونو د لری کولو په حق له دی اروپای ټولنې قناعت نه دی ترلاسه کړی. د دې وزارت چارواکو پرون ازادي رادیو ته وویل تر څو چې د افغانستان هوایي شرکتونه د منل شویو نړیوالو معیارونو سره سم خدمات وړاندې نه کړي نو اروپای هیوادونو ته الوتکې نه شي تلای. محمد وایس سمیم او په دې اړه تفصیل.
د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت سرپرست غلام علی راسخ وایي سره له دې چې له تور لست څخه د افغانستان د هوایی شرکتونو رایستلو په خاطر د اروپایي ټولنې د شرطونو ډیره برخه پوره شوې خو په دې برخه کې ټولې ستونزې نه دي لرې شوې. ښاغلی راسخ د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر هغه چې د افغانستان هوایی شرکتونه د منل شوو نړیوالو معیارونو سره سم خپل خدمتونه وړاندې نه کړي، اروپایي هیوادونو ته پروازونه نشي کولای.
از ډیر زمان متاسفانه به این طرف شرکت های هوایی
متاسفانه له ډیر مودې راهیسې زموږ هوایی شرکتونه د بیلابیلو دلایلو له امله د اروپایي ټولنې په تور لیست کې دي، تر څو چې یوه طیاره د هغو معیارونو سره چې اروپایي ټولنې وضع کړي دي برابره نسي، دوو طیارو ته به اجازه ورنکړي چې د دوی خاورې ته داخل شي. د هوایی چلند اداره په دې موضوع په جدي ډول کار کوي.
لدې مخکې د دغه وزارت مسؤلانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې اروپایي ټولنې د 2013 میلادي کال په راپور باندې بیا کتنه کړې او په هغه کې د افغانستان د هوایي چلند خپلواکې ادارې هڅو ته هم اشاره کړې ده. د دغه وزارت مسؤلانو ویلي چې د اروپایي ټولنې په نوي راپور کې د ځینو نورو هیوادونو د هوایي شرکتونو ترڅنګ د آریانا افغان، صافی او کامیار هوایي شرکتونو نمونه یاد شوي چې په تور لست کې شامل دي او نشي کولای اروپایي هیوادونو ته پروازونه وکړي. د راپورونو له مخې اروپایي ټولنې په 2013 میلادي کال کې افغانستان له هوایي شرکتونو څخه د څارنې سیستم په دې برخه کې د قوانینو د پروازونو د مسؤلیت د نشټوالي او د غیر قانوني جوازونو د ویشلو له امله په تور لست کې شامل کړ. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو افغان شنونکي وایي چې دغه وضعیت دوام د هیواد اقتصاد ته تاوان رسوي. تاج محمد اکبر ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان هوایی شرکتونه باید د معیاري خدمتونو د برابرولو په برخه کې هڅې وکړي څو له دې لارې له نړیوالو هوایی شرکتونو سره سیالي وکړي.
افغانستان ادعا وکړه چې ګویا موږ د اتحادیې د اروپا هغه شرطونه پوره کړي دي، اما متاسفانه بیا هم دوی هغه پیش شرطونه نه دي پوره کړي. که واقعا په دغه روان سره دوی دغه فعالیت وکړي، بنام دوی هغه مارکیټ د لاسه ورکوي. ولې دلته په افغانستان کې ډېر هوایي خارجي شرکتونه فعالیت کوي چې هغه هم نگاه د مسؤلیت نه او هم نگاه د ارزاد ښه خدماتونه په اصطلاح په یو برتریت کې قرار لري.
په وروستیو کلونو کې د هیواد په هوایی ترانسپورت کې د موجودو ستونزو له امله جدي انتقادونه وشول. په پروازونو کې ځنډ، د مسافرینو د مالونو ورکیدل او د پروازونو د ځنډ پر مهال د دغو هوایی شرکتونو لخوا مسافرینو ته د اسانتیاو نه برابرول هغه موارد دي چې د افغاني هوایی شرکتونو فعالیت یې تر پوښتنې لاندې راوستی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، او اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اسدالله لودین نننۍ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سر راته وایي چې په پاڼو کې څه خپره شوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل ډیر مطالب او تبصرې د کابینې نوو وزیرانو ته سپارښتنو او پیشنهادونو ته ځانګړې کړې دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې نوي وزیران ستونزې او ننګونې. ورځپاڼې په مقاله کې لیکلي چې په تیرو څو میاشتو کې د سرپرستانو موجودیت او له هغه وړاندې انتخاباتي ستونزو وزارتونه ځپلي او زیانمن کړي دي، او په کار ده چې وزیران دروند کار وکړي څو د وزارتونو چاري عادي حالت ته راوګرځي. د سرنوشت په باور دغه وزیران باید له خپلو ژمنو سره سم چې په ولسي جرګه کې کړي له فساد سره مبارزه هم جدي کړي او نوي پروګرامونه عملي کړي. د مقاله لیکونکي په باور که دا وزیران خپل اراده پیاوړي کړي، کولای شي د وزارتونو په چارو کې خوالی راشي او موجوده ستونزې هواری شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل سرمقاله کې د کورنۍ چارو د وزیر مهمو دندو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د امنیت او ثبات ساتل د کورنۍ چارو د وزیر ځند نمنونکې دندې. هیواد په دې سرمقاله کې لیکلي چې د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي په داسې حال کې دنده پیلوي چې په هیواد کې ترور وژنې، اختطاف او تروریستي پیښو خلک سخت اندېښمن کړي دي. د مقاله لیکونکي په باور د مجرمانو سترګه اوس هم له دولتنه سوځي او خپل ظلمونه ته دوام ورکوي. د هیواد په باور په کورنۍ چارو وزارت کې مالی فساد د کورنۍ چارو د وزیر په وړاندې بل ننګونه ده. ملي ارمان دولتي ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې ملي امنیت باید خپله توجه زیاته کړي. ورځپاڼې لیکلي تیره ورځ په کندهار کې دو پولیسو په خپلو ملګرو ډزې وکړې چې و تنه یې ووژل، او د ورځپاڼې په باور دا ډول پیښې نوې نه دي او ممکن وروستۍ هم نه وي. لیکوال سپارښتنه کړې چې ملي امنیت باید خپل کشفي فعالیتونه پیاوړي کړي او د افغان سرتیرو ژوند خوندي کړي. افغانستان ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د نوې کابینې د یو شمېر وزیرانو په معرفي کېدو سره د حکومت یوه برخه بشپړه شوه او خلک دې کابینې ته ډېرې هیلې لري. د ورځپاڼې په باور اوس نوي وزیران کولای شي په آرامۍ سره په اړوند وزارتونو کې خپل پروګرامونه عملي کړي او اصلاحات رامنځته کړي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. کرملن له اوږدې مودې راهیسې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له کورنۍ سره د یو دولتي راز په توګه چلند کړی، خو اوس داسې ښکاري چې دا هر څه په بدلېدو دي. د پوتین د یوې کشرې لور په اړه په دې وروستیو کې په روسي رسنیو کې ځینې معلومات د لومړي ځل لپاره رابرسېره شوي دي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور برابر کړی چې جزئیات اجمل اند اوروي.
هغه ژورنالیست چې ادعا کوي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین کشرې لور په تړاوي ځینې معلومات را برسېره کړي، وایي د یو پوهنتون د پراختیا په پروژه کې چې ارزښت یې څه کم $2 میلیارد دی، د نوموړي ښکېلتیا د دې سبب شوه چې لامه نظره پټ پاتې کېدلې نور ممکن نه و. جنوا میشتي خبریال او بلاګ لیکونکي اولی کاشین ازادي راډیو ته وویل د مسکو د دولتي پوهنتون دا پروژه ډېره لویه ده او پکې د نوموړي د برخې پټول امکان نه لري. پوتین د د شخصي ژوند په اړه راپورټ ورکول ناممکنه ګرځولې او خپل لوڼې 29 کلنه ماریا او 28 کلنه کاترینا یې له رسنیو داسې پټي ساتلې لکه د دوی ژوند چې دولتي راز وي. خو د جنوري په 29 نیټه کاشین په یو انلاین رپورټ کې ویل چې د کاترینا ولادیمیر نووا تیخونو واپنوم یو ښځه د هغې ادارې مشري کوي چې د مسکو د دولتي پوهنتون د پراختیا پر یوې لویې پروژې کار کوي. دا پوتین لور ومندل شو در سر لیک لاندې په دې رپورت کې نوموړي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لور بللې. دا نوموړي د رپورت وروسته د روسیې یو بل خپلواکي رسنۍ آر بی سی هم په یو رپورت کې تیخونو وا د پراکټیکا په نوم شرکت مشو بلل چې د مسکو د پونتون د پراختیا پر پروژې کار کوي. د آر بی سی په رپورت کې له پوتین سره د نوموړي اړیکو ته اشاره نه ده شوې، خو ویلي دي پوخانی ناپیژاند تیخونو وا په زیاتیدونکو توګه په عام محضر کې لیدل کیږي. په دې رپورت کې د ناتالیا پاپووا په نوم د دې پروژې وی تنظیمونکي د تیخونو وا په اړه څرګندونې کړې او ویلي دي د مسکو د دولتي پوهنتون د پراختیا نصریا د کاترینا او هدف دا دی چې داسې ګټور تاسیسات رامنځته کړي چې له روسیې څخه د کډرونو د فرار مخه ونیسي. کاشین لاسادی رادیو سره په خبرو کې یادونه وکړه چې د دې رپورت لخوا د ورستا په ټولنیزو رسنیو کې په دې اړه چې د ولسمشر پوتین لور ته بحثونه تاو د شول. نو مولوی وایي دا یو ځینې کس نه و چې په دې اړه شک درلود، بلکې د آر بی سی د رپورت تر خبرې دوه مخکې هم په دې اړه شکونه موجود وو.
تا پاپولارنی موسکوفسکی سلوخ پاسلیدنیخ پولوګوده
کاشین وایي لتیر نیم کال یا سیاتې مودې رئیس دا مسکو کې مشهور اوازه ده. زما په شمول ځینې کسان چې له دې مسلې سره مخ شوی وو یا یې په اړه په خبرو کې لیوالتیان لرل او یا یې د ځینو نورو دلایلو له مخې څه نه ویل. خو کله چې آر بی سی د مسکو د پانتون په پروژه کې د کاترینا تیخونو و یادونه وکړه او په دې اړه په جزئیاتو رپورت خپور کړ، نو دا چې په دې نوم نه په ګوګل کې څوک مندل کیږي او نه بل ځای نو په دې اړه خبرې کول
ممکن
دي. رویټرز خبري اژانس د پانتون چارواکو ته د نږدې سرچینو له خولې تایید کړي چې تیخونو و د پوتین لور ده. کله چې د پوتین لویان دیمیتری فیسکوپ څخه د دې خزې د هویت په اړه پوښتنه وشوه، نو موړي ویل زه نه پوهیږم چې هغه څوک ده، زما کار له ولسمشر سره دی، د هغه له بچیانو سره نه دی. تر دې مخکې د پوتین د لونو په اړه چې چیرې دی او څه کوي غنی اوازې وي. د جنوبي کوریا رسنۍ یو مهال رپورت ورکړی و چې د پوتین ولور په سیول کې اوسیږي، خو روسي چارواکو دا رپورټونه رد کړي وو. په نومبر میاشت کې خپل ولسمشر پوتین په یو مرکه کې ویلي و چې دواړه لونې یې په مسکو کې اوسي او دایې په میاشت کې نږدې 2 ځلې ویني.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
ټوله شپه او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
قدر منوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو او ازادۍ رادیو د سهار له 2 ماښام تر 2 ورځې د اونۍ خبرونه کوي. نشه له کاپیسا ولایت څخه د ازادۍ رادیو خبريال احمد حنایش د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی او هلته د مظاهرو له جریان راپور راکوي. له احمد حنایش څخه به واورو چې دا مظاهره د څه شي په وړاندې په اعتراض کې شوې دي او د چا لخوا شوې دي. حنایش صاحب
سلام، اولند کاو امداوس پچاریکا د پروان ولایت او مرکز کې او د کاپیسا ولایت هم تظاهرات شروع شوې ده او د پروان ولایت شهرا سرولارې چې د پروان کابل سرولارې ده او د سالنګ تواصل کوي هغه په ترافیک باندې بالکل بند ده او مظاهره هم دا اوس شروع شوې ده او را پایمایا او خلکو بالکل دلته هغه جادوډن راتل شوې ده.
بله حنایش صاحب، د دوی شعارونه څه دي؟ غوښتنې دقیقا څه دي؟ څه غواړي؟
دا کسان چې دا لاریون کا ترته سازمان دې کړی دا وای وای چې د هغوی صلاحیتونه چې په شورای ولایتي کې د ولسي جرګې لخوا حذف شوی په دې خاطر هغوی غوښتنه کوي چې د خپل سیاسي حق او صلاحیت ترلاسه کړي.
بله، نو له دې نه ښکارېږي چې په ډېرو ولایتونو کې په دې مسله باندې اعتراضونه شوي وو، خو په ځینو سیمو کې ویل کېږي چې ولایتي شوراګانو دا تظاهرات هڅولي. دغلته څنګه کیسه ده؟
همدلته همداسې ده، خو دلته ډېر کلک تدابیر، امنیتي تدابیر نیول شوی ده، ځکه چې خلک هم اندېښنه لري چې د خشونت لخوا هغه به شي مخامخ نه شي. په دې خاطر ډېر هغه دی اوس په پروان کې دا لاریونه او تظاهرات ډېر هغه دی، ډېر دار شوی ده.
ډېر زیاته مننه کوم احمد حنایش، قدر منوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال و چې په پروان ولایت کې او همدارس د کاپیسا ولایت په ځینو سیمو کې د ولایتي شوراګانو د پلویانو د اعتراضونو په اړه معلومات راکول. دا وخت د سهار 10:30 دی. د خبرونه په دوام کې 2:19 پروګرامونه لرو، خو له هغه مخکې اجمل تورمان د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل په نږدې راتلونکي امریکا ته سفر کوي، او د هغه هیواد له جمهور رئیس باراک اوباما سره به د افغانستان پر وازې بحث وکړي. په کونړ کې د ماین په چاودنه کې د ملي پولیسو سرتیری وژل شوی او د ملي اردو سرتیری ټپي شوی دی. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ځواکونه بل دی وروسته د افغان امنیتي ځواکونو محرم اعلان شوی لګښتونه په ډاګه کړي. په پروان، کاپیسا، فراه او هرات ولایتونو کې ولایتي شوراګانو ته د څار د حق د ورکولو په ملاتړ مظاهره وشوه. د سوریې د کوبانی ښار په شاوخوا کلیوالو سیمو کې کوردي ځواکونو د اسلامي دولت پر ضد چټک پرمختګ کړی دی. او ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د عدالت نړیواله محکمه آی سی جی د کوریشیا او سربیا د هغې دعوې په اړه چې یو بل یې په ګڼه وژنه تورن کړي نن خپله فیصله اعلان کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
زبیح الله عابد له کونړ ولایت خلیکی چې د ولسمشر د سلاکارانو شمیر باید کم سي، ځکه چې د افغانستان حکومت دومره بودیجه نه لري چې د دوی مصرف پوره کړي. حمدالله اجمن له هلمند ولایت خلیکی چې اشرف غنی احمدزی باید ولایتي شوراګانو ته صلاحیتونه ورنکړي، ځکه تیره دوره د ولایتي شورا کسانو خپل جبونه ډاکړلی وازه. قدر منوریدونکو، دا د خبرونه په دوهمه نیمه کې یو پام وکړئ. لمړی تاندې څنګ او ورپسې د خزو لپاره د ازادۍ رادیو د 19 پروګرام نیمه نړۍ اوریدو ته.
تاندې څنګ
د ځوانانو خبرونه،
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم حمزولو، د تازه واده کړیو ځوانانو ترمنځ یاري څوک سختوي؟
خدای ته مور پلار وای کنه دا شی
چې ګوره میړه لاندې راغله، خوکه ته پاتې ته نه تن لري، اندرور وای ته ته نه تن لري، له وار شه دا
ته بنالک ته هم وای شي وی دي چې میرمن دی راغله ته پاتې هغه سات چټ کی
ملامت څوک دی او دوی ولې داسې کوي؟
دغه مسله ډېر د هلک په کورنۍ کې وینم، خو داسې یو فکر کوي چې شاید دغه زموږ زوی زموږ نه لري کړی،
د اولاد د ژوند په تریخوالو کې خپلې ګټې دوی پیدا کوي.
متاسفانه اکثریت د مسایل د ښځو له خوانه د مطرح کیږي.
ملګرو، که چیرې یو ځوان د داسې پان او پلانک تر منځور شي نو باید څه وکړي؟ په نننۍ تاندې څنګه کې به ترې خبر شي چې زه نورګل شفق درته وړاندې کوم. چې دا اوس د مور په خولې زمیداتوري کمڅې چاته سپینومه، دوستانو دا لنډینو به څه نه دا ویل شوی. زموږ په ځینو کورنیو کې چې د هلک او د انجلۍ د واده ورځ شپې را نږدې کیږي، نو د دواړو غوږونه د ځینو کسانو لخوا هغه د چا خبره په دې ډکیږي چې د واده له لومړۍ شپې دې خپل روب داب واچوه، کرنو بیا وروسته نه کیږي. د تازه واده کړیو ځوانانو ترمنځ کوم دریمګړي ځانونه ځایوي او څه ورته وایي؟ د پغمان اوسیدونکی جاوید او د کابل پوهنتون محصله لالپورا میرزای وایي:
خدای ته مور پلار وای کنه داشه چې ګوره میړه لاندې راغله، خو هغه ته باید هیڅ اهمیت نه لري، اندرور باید درته هیڅ اهمیت نه لري، لیوار چای ده خو سر په چی کې حساب نه کوي، که چیرې ورته د وخت ورکه برو ته په وګو پرده کې خدا راستي کړي پای کور کې ورځ خشي دا شعر تر کوي. یوازې خوښ خو په کور کې لاس نه وهي، خاله خوشو ده وقدر ته مګه باندې تیر شوی دي.
دا سی ورته ویل شوی دي چې کوشش وکړي چې خپل خوان په خپل لاس کې هغه ست په خبره باندې عمل وکړي، که خپل خوان خپل طرفدار کینو کول شي چې کورنۍ ته ماته ورکړي. ته باندې لکه هم ویل شوی دي چې مثلا میرمن دی راغله ته باید هغه سر ټیټ کې او دغه د کور قوانین په باندې تطبیق کې، نو دا هر څه د هم د انجلۍ کورنۍ هم د هغه کورنۍ دواړو خواته ویل کېږي.
فدا محمد باران د پکتیا د ځاځیو دی. دی وایي چې دا خبرې ځینې ملګري هم یو بل ته سره کوي.
دې پر ځای چې ملګري کوم کس ته چې واده راوړي د ته د مینې او محبت هغه لارې وروښي چې څرنګه خپل کورنۍ ژوند ښایسته کولی شي، خو د دې پر ځای چې دوی ته وایي چې نه ته په لومړۍ شپه دې خپله ناوې تر فشار لاندې راوسته خو عمر به دې ښه وي، که نه نو دا بیا په تاسو راوره کېږي. مور او پلار که نه ته دومره وروزلې اوس که د مېرمن خپه نه کړه په همدغه اول شپې دې ونه ډار کړه او دې نه وهله، نو تا نه مور و پلار خپه کیږي. په داسې حال کې چې مور و پلار به د خپل اولاد خوشحالي غواړي او همدارنګه بیا ناوې ته د نورې خپلې همزولي ملګري بیا دا خبرې کوي، نو د دوی په منځ کې یو ډول کینه وغورځېږي، که نه هماغه د اول شپې نه.
همزولو دا موضوع می د تاندې څنګ او پر خپل فیسبوک پانه هم له ملګرو سره شریکه کړي. د دوی نظرونه مسعود نیازی او وګما رشیدی لولي.
ساجد لیکي د کامیرمن او خاون سره خواږه ووسی، نو د هلک کورنۍ هغه ته پیغورونه ورکوي چې انجلۍ پرې زوره وره شوې ده.
حبیب الله دمن لیکلي په ځینو سیمو کې انجونو ته ویل کیږي چې په خاون لمړی غږ وکړه بیا ټول عمر دې ته خبره منل کیږي. محمد ابراهیم ګران لیکلي چې د هلک کورنۍ هلک ته وایي چې د نکاح پشپه دي د خپل ناوې په مخ کې په یو شي سخت گزار وکړي او هغه دې تر خپل اغیز لاندې راولي.
جمیله لیکي چې تاسو مبالغه کړي، هیڅ کله یو مور خپل لور داسې ناسم لارو ته نه تشویقوي. خو زین الله شهید زوی لیکي چې د هلک او انجلۍ کورنۍ خصوصا خزینه ملامت دي چې خپل اولاد ته داسې منفي ذهنیت ورکوي. همدوی دي چې د ناوې او د شا ژوند لستونزو سره مخ کوي.
کمال حسن لیکي چې تر خزي او خاوند پرته هیڅوک هم دی او بل ملتیا نشي کولی، دواړه باید د خو ملګرو په څیر ووسی.
زلابودین زلان او انصار حساس لیکي چې د کورنۍ د مداخله لپاره ځوانان خپل ګډ ژوند تریخوي. خو عبد الله نظر لیکي چې ډیر انحراف او ناس هم ځوانان ناسم لارو ته تشویقوي. عبد الله تړاولی کې چې میرمن د ژوند تر ټولو نږدې ملګری وي، باید د خواهشاتو د پوره کولو او د امرونو پر ځای کولو آلای ونه بولو، بلکې هر مشکل په مینه ورسره حل کړو.
روح الله وسیم او شاهد تنهالی کلی چې د ټولو بدوختۍ د بې سوادۍ لکبل دي. که ځوانان مو با سواد وي نو هیڅکله هم د خپلو مشرانو ناسمی او مغرضه خبرې نه مني.
امید آرام لیکي که یو ځوان خپلواک نه وي او په خپل خوخه ژوند نشي جوړولای، نو تر هغه دې واده نه کوي او کورنۍ ته په کار چې دوی خپلې خوخې ته پرېږدي.
او احمد لاهب موسوم لیکلي چې کور په ښځه هم جوړیږي او هم رنېږي، خصوصا د نوې کورنۍ د دې پر ځای چې خپله لور د خسر په کور کې تخریب ته تشویق کړي، باید ورته ووایي چې د ټولو زړونو ته په ښه خوی لار پیدا کړه نه په بد.
دوستانو په نظرونو کې د جمیلې نظر هم دا و چې میندې خپلې لورګانې داسې کیسو ته نه هڅوي. د کابل اوسیدونکي ماریا هم وایي چې مشکل د هلک په کورنۍ کې وي.
دغه مسئله ډېر د هلک په کورنۍ کې وي نسبت دې ته چې د نجلۍ په کور کې وي، ځکه هیڅ مور نه غواړي چې د لور ژوند دې خراب شي. ولې هغه د هلک کورنۍ چې ده هغوی داسې یو فکر کوي چې که مثلا دغه نوې ښځه چې دې کور ته راځي شاید دغه زموږ زوی زموږ نه لرې کړي.
خو جاوید بیا د دې مسئلې پړه د نجلۍ پر کورنۍ وراچوي. لیکواله او د میرمن بهیر غړي ساحره شریف هم په دې نظر ده چې دا مسائل د ښځو لخوا راپورته کیږي.
د هغه کورنۍ ورا وخت چرته ما یعنی زه نه پر نه وایم، در هغه کورنۍ خپل غته وای چې د خسر به احترام کوي، د خوخ به احترام کوي، خپل زوی ته وای کایته خسر خل دې موږ هم دوست شو، موږ سره هم خېک شو کنه. ډیر کم کده چې واقع شي، ډیر کم اغم جدیر داسې دا جنا مقابل پتنګ شي، بیا د نوی پکور کې مداخله کوي.
خواندې په ما باندې خپقر نشي، متاسفانه اکثریت د مسائل د خزو له خوانه د مطرح کیږي او پرته دینه چې مثلا د پیغلی او هلک جایګه وګوري، د موقف وګوري، د غوښتنې وګوري، شل کله وړاندې مثلا څه چې په خواخي باندې تر شوي هغه عقده اخیستي وي، هغه خپل عقده بیا په خپل خواخي باندې هیڅ مسله هم نه وي. فقط د تضاد د مفکورو او اقتصادي مسایل هغه عمده مسایل دي چې په کورنیو کې شخړې رامنځته کیږي.
سلام دوستانو، ز شفیق موریدم، تاسو د آزادی رادیو نه تاندې څنګه خبرونه وکړه.
خملګرو، لدې تور او سپینا تیریګو چې د انجلې کورنۍ ملامت ده که د هلک او کنور عزیزان راځو دې ته چې کله داسې خبرې هلک یا انجلې ته وشي نو دوی څه کوي. د دې جواب هم جالب دی دوستانو. د لوګر اوسیدونکي حاجی محمد اسماعیل وایي چې بیا نو دا جوړه که کله یو بل ته په څو کمین کې ناسته وي نو کله هم دفاع ته چمتو وي.
دا خو معمول خبره ده، د دواړو په ذهن کې عقده یو قسم دفاعي سیستم دغه کېږي چې زه څنګه مقابل لوری لاندې راولم، یا کومې خبرې چې ماته شوي دي یا هغه په دوی باندې زه څنګه تطبیق کوم. دواړه لوري، هم د هلک له لوري نه هم د نجلۍ له لوري نه، له دې سره د دواړو ژوند تریخېږي. تعرض یې کوي، توهین یې کوي، مطلب کنایه کې ورته وایي. معمولا کمزوری طرف خو ډېر ځورېږي.
لالپورا میرزای د تازه واده کړې یوې جوړې کیسه کوي چې د مشرانو شخصي غرضونو تر طلاق ورسول.
کله چې دا ودونه کیږي نو د دې کورنۍ ترمنځ بعضې مسایل کې یعنی ساخیستلو کې یا سور کولو کې لږ سره مشکلات راځي. د دوی د پلانونو ترمنځ داسې کوم مشکل راغی، د هغې کورنۍ غوښته د هلک په طریقه د هغې نه قصد واخلي او د نجلۍ کورنۍ غوښته د نجلۍ په طریقه قصد واخلي. د هغې مور رسولې وه، دی هم مور رسولې وله. دوی په دې هڅه کې وو چې ښکاري او د خپل د کورنۍ هماغه خبرې تطبیق کړي. ترمنځ یوه کینه ولوېدله، ژوند یې خراب شو، د دوه ماشومان یې درلود.
همزولو مشران ښایي د دې لپاره داسې مداخله وکړي چې دا کار به د دوی د اولادونو په خیر وي. خبر نیوی چې د خپل اولادونو پخې پر تبرونو وهی. خو د لغمان اوسیدونکو سپینګیر محمد رفیق تراخیل وای چې نه، ځینی مشران د اولادونو د ژوند په تریخوالي کې خپل ګټي سنجوي.
تبن خپل اولاد ته وای چې دښمنی کو ور سره پام کو چې چا خبر وانه ورې چې تحصیل لاندې چې چارانه سي. دا چې مور پلاشت دي چې خپل اولاد ته وای چې دا سره درای لری زوې پیسې ته راښکوا کور اورای ما ته راکو. نو ته غیرت للی، ته ایمان للی، ته وجدان للی چې پردی ډوډی په دې نارامي سره خوري. خپل ځان نه دی غیرت همت پیدا کړي، اولاد ژوند تاریخ دی، اولاد د ژوند په تاریخوالو کې خپل ګټي دوی پیدا کړي. دا چې خلک ستدي.
خو بشیر درید چې تازه واده کړي وای چې نه ما ته خپل مشرانو داسې ویلی او نمی لمرمن داسې کوم حرکت لیدل چې پرشکی شم.
ما خو خپل واده وکړ دغه ستونز خو ما ته مختر انغله، نه راته پلار داس ویلی او نه هم راته مور داس ویلی او نه هم درس زما د کور علانه د خبرې ما نه اوریدل.
همزولو وای که غر لوړ دی په سر لار شته، خلک خو به هرڅه وایي. یو ځوان ته که هغه انجلۍ ده او که هلک، کله داسې منفی خبرې کیږي دوی باید څه وکړي؟ ځینې لارې چارې ماریا سایره شریف او لالپورا میرزا راښیي.
شیطانت ډېر وي، خو دا د هماغه شیطانت واوري ورته وایي چې سمه ده، وایي ځمکه هغه سوزه چې اور پې بلېږي. کوم نظر چې د خپل نجلۍ ګوري بل څوک نه شي کتلی، نو دا د کوشش وکړي چې هغه خپلې کورنۍ زړونه د لاسته راوړي، د هغې کورنۍ قواعد قانون د خپل کړي.
ډېر وخت موږ داسې فکر کوو چې دغه مشکلات به په کلیو کې وي، مګر د موږ په لوستو کسانو کې دغسې مشکلات شته دي. خبرې هر خوانه کېږي، ولې مهمه دغه ده چې دواړه د یو بل نظریو ته غوږ ونیسي، یو بل سره قانع کړي، نه خپله مور خفه کړي، نه خپله خواښې خفه کړي، نه خپل خاوند خفه کړي او نه خپل مېرمن خفه کړي.
که هوښیاره کورنۍ دواړې خواته هغه ځوانان پرېږدي چې خپل ژوند په خپله خوښه د خپل نظریاتو مطابق جوړ کړي، په مخ یوسي. ځوانان هم باید دې ته متوجه وي چې دوی په ډېرو وړو مسایلو باندې مقابل لوري ته، مشرانو ته، د خپل غوښتنو سم قناعت ورکړي، نه دا چې مثلا دوی هم د احساساتو نه کار واخلي او د دوی غبرګون هم شدید وي.
دوه مشران، زلمی مینناک او محمد رفیق تراخیل، کورنۍ کورنیو او مشرانو ته وای چې که غواړی اولاد مو نیکمرغه واوسی نو له منفی خبرو ډډه وکړی او هغوی ښې لارې ته وهڅوئ.
د ما په شخصي نظر تقریبا درې شپېتو کالو سړی هم نه پوده درې شپېتو کالو عمر کې ما داسې کورنۍ نه ده لیدلې چې دغسې خبرې کړي چې هغو ښه ژوند تیر کړي، مګر دغه کارونه هېڅ بقا نه لري. مشرانو ته دا په کار دی چې خپل لور ته که چاته ورکوي نو نصیحت ورته وکړي چې لور جانې مون خپلوي کړې ده، دشمنی هم نه ده کړې، او همدغسې هلک هم پلار مورې پوهېږي چې زویه ښه وزه کوه، آرام وزه کوه، ښځه دې ښه ساته، ګټه وکړه، وټه وکړه.
یاره ما خپله دا خپل ځان چې درته وښیم، هېڅ وخت کې ما ته مور پلار نه ده ویلي چې ښځه تحصیل لاندې راول. الحمدلله د شپېتو پورې زیاتي رسېدلی یم، تر ننه پورې مې ډېر خوږ ژوند ده. تربیه د مور پلار ډېره مهمه ده. زه الحمدلله اته لورګانې لرم او ټولې مې واده کړې دي. ما چې اول ورځ ورته ویلي دي چې له مانه خلاصه شو لور، نور کال ته اخلاق خراب تیر سی. نو خدای پزل دے الحمدللہ شکر دے تر سپوری دی وی چگرا تندرا گلی چ چایری جے دا خبر دے گسی بیجے کڑے دا
خوامزولو د خپرونی پ پا کی فدا محمد بیا داس یو چل راز د کوي چ هغه د چا خبر نسیخ سوی او نہ کباب تاسو ورته غوښ شي
د دې لپاره چې دا خپل ژوند هم خراب نکي، مور او پلار هم دی غو زړونه خوشاله وساتي، خپه نکي، د دلته خپل چلکی کوي کنه، میرمن هم خپل خوشاله ساتي، دی هغه حق ور پرا کوي، هغه ته مين ور کوي، مګر هغه دې شکایت کوون کو یا خپل خپلوان یا د مور او پلار مخ کی بیا بل ډول رویه کوي، دی چې زړم نه خپه کوي کی دا چلکی وکي نو به خپل کورنۍ ژوند ډیر ښهسته وي، هم د میرمن سره به خوشاله ژوند ولري، او هم به هغه ته ملګرو ته بریټ ته وي یارنو ما خو هغه څه وکړل کوم څه چې تاسو ویلي، تاسو په خوښه ما هر څه ترسره کړي، خو ده به دلته خپل ښه ژوند ځان ته برابر کړی وي.
دوستانو نننۍ تاندې څانګې همدومره وه. که نظرونه رالیږل غواړئ نو پته ده شفق @rfer.org. خوږ ژوند مو په برخه. الله من
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ قدرمنو اوریدونکو سلام. حامله میرمن باید څه ډول ساتنه او پالنه وشي؟ میرمن باید د حاملګۍ په وخت کې څه ډول تغذیه شي؟ خاوند او کورنۍ باید څه ډول چال چلند ورسره وکړي؟ دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه اورو.
د افغان ښځو د سیاسي مشارکت کمیټه وایي چې افغان حکومت باید د ښځو سیاسي مشارکت ته پام زیات کړي. د دې کمیټې غړي وایي چې د ملي وحدت حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې د ښځو د سیاسي مشارکت په برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د افغان ښځو د سیاسي مشارکت کمیټه ټینګار کوي که چیرې د ښځو د پراخ سیاسي ګډون په اړه د دوی غوښتنې ونه منل شي نو مدني حرکتونو ته به مخه کړي. د دې ټولنې غړیو د چهارشنبې په ورځ د یوه خبري کانفرانس پر مهال وویل چې افغان حکومت باید د ښځو د سیاسي مشارکت په اړه کړې ژمنې عملي کړي. یو شمیر ښځینه فعالانې او د حقوقي چارو څیړونکي غوښتنه کوي چې د ښځو د ودې او پیاوړتیا لپاره باید ښځو ته په کابینه کې خاصه پاملرنه وشي. دوی وایي که د کاندیدو وزیرانو په بیا معرفي کولو کې ښځې له پامه وغورځول شي، دوی ته به کابینه او حکومت د منلو وړ نه وي. جمهوري ریاست بیا وایي چې جمهور رئیس په حکومت کې د ښځو په رول او حضور ټینګار کوي او په ټولو برخو کې به هغوی ته ځای ورکړل شي. د ولسي جرګې لخوا د دریو ښځینه وزیرانو ردول د یو شمیر حقوقي څیړونکو پلورونکو او د ښځو د فعالانو خبرګون او غوسه راپارولې ده. له دې وړاندې د جمهور رئیس حامد کرزي په حکومت کې دریو ښځو د وزارتونو مشري کوله، خو نوی حکومت د کار په لومړۍ ورځو کې په کابینه کې د ښځو د پراخ ګډون ترڅنګ وویل چې د سترې محکمې په رهبري پلاو کې به هم د ښځو ونډه په پام کې نیسي.
نو اوریدونکو، حاملگی یا لزیګون مخکی مرحله د مور او ماشوم لپاره یو حساس پړاو دی. په دې وخت کې مور لګنو صحی او روحي ستوندو سره مخ وي. مور د حمل په لومړۍ میاشتو کې کانګي او زړه بدوالی لري، د خفګان احساس کوي، کله ناکله سردردي او دې ته ورته ستوندو سره مخ کیږي. نو کورنۍ او په ځانګړي توګه خاوندې باید خپل میرمنې ته ډیره توجه وکړي. د حمل په وخت کې باید مور درانه او شاقه کارونه ونه کړي او په روحي لحاظ ډیره خوشاله وي. که میرمن د حمل په وخت کې تر روحي فشار لاندې وي او یا کومه صحي ستونزه ولري، نه یوازې دا چې دې ته زیان رسوي، بلکې هغه ماشوم چې د دې په بطن کې دی هغه هم له ګڼو مشکلاتو سره مخ کیدای شي. په ځینو کورنیو کې اکثره دا دود دی چې د امیدوارۍ په وخت کې له میرمنې سره ښه چال چلند نه کیږي، ښه خواړه نه ورکوي، درانه کارونه پرې کوي او ډاکټر ته هم په منظم ډول نه بیول کیږي. د کندهار اوسیدونکي زهره نیازی وایي د امیدوارۍ په وخت کې ډیر درانه کارونه کول، د کار کولو توانایي نه لرله خو خواخي په زور پرې کول.
زما تقریبا اخیره نیمه میاشته چې موږ په کالی په لاس پرېولله، ماشین هغه وخت نور مې په نغری دېګدان ځای په هغه مې تودول، نو کله چې داسې په ټیټر سوم د دېګدان چې مې پف کوي هغه زما په نس باندې ډېر فشار راتلی. اېسه مې نسې کولی داسې بېخه نفس وشکو، قیس صبر وشکو، په جلسه چابک ولاړه سم، بیا به کښېنستم. اخر چې نو زه خپل په لمن باندې مې داسې کوي ولو چې خواش راته په درد نه سي چې د دېګدان بول یخې دي، یا ولې کالي پس پاته سه سهار درې بجې به راکښېنستلو د کالو ورځ چې به مو نو کراچۍ ته وکښېنستم. ماته بیا ویل ته تکلیف لرې، ته ملهدارې، بیا کېدی سي څوک کوچنی پیدا سي، څوک ستا پوښتنې ته راسي یا د کوچنۍ مبارکۍ ته راسي. نو د کور پر ځای او توشک وشان ټول را جمع کړم، اصل درته پرېوله. زما ولادته تقریبا یو ورځ دوې ورځې پاتې وې، نو هغه مې ګرځه پرېوله. سهار درې بجې ته کښېنستم، ماپښین درې بجې ولاړه سم، داسې نه سي ولاړه ملا مشه خپاته وه.
د کابل اوسیدونکي نرګس هم خپله کیسه کوي چې اوس حمل لري، خود کار کولو حوصله نه لري، فشار ټیټ دی او ښه خواړه هم نه ورسیږي.
د ما یو کال دی واده کیږي او زه اوس عمل لرم، کله چې کارونه کوم هیڅ د کار حوصله او شیما نه لرم، زړه مې وران وران کیږي او فشار مې هم ډېر ټیټیږي. نو بیخي ماته دا ډېره سخته، خو سرګنۍ مې هیڅ را سره مرسته نه کوي، دوی هیڅ کار نه کوي، ټول کارونه په ما کوي. اوس خو یخنۍ هم ده، کله چې بیرون ته وځم لاس او پښې مې یخې شي، زړه مې داسې سستی کوي، فشار مې ټیټ شي، کله کله بیخي داسې اوزار باندې راشي چې بیخي په ما ضعف حالت راشي. او خوراکي توکي خو بیخي والا کې سم راورسیږي، کله کله چې وړل هم دا وم هغه د وړو خمیردان را پسې راپورته شي، ما باندې دومره ګردو باندې مې دومره فشار راشي چې زه بیخي خوځېدلی نه شم، زړه مې سستی وکي. اوبه م راوړم، د نل نه چې اوبه راوړم غټ غټ درانه درانه سطلونه راپورته کوم.
په ډیری مواردو کې کورنۍ او په ځانګړې توګه خواخوږانې حامله ښځو ته وایي موږ هم ډیر ماشومان زیږولي، همدا کارونه موږ هم کول، تاسې نازولې. د میدان وردګو اوسیدونکي مستورې په وینا زیاتې خواخوږانې د امیدوارۍ په وخت کې له خپلو انګورګانو سره ښه چلند نه کوي، ورته وایي موږ هم ماشومان زیږولي خو داسې نازولتوب مو نه دی کړی.
داسې ازار خو مې لیدلې، شر مې لیدلې، د حمل معمل په کیسه کې د نه دی وایي چې موږ دا کارونه کول، د پلار هغه څه څه دې کړي ته به خام خوشبخت مثال خبر دل دیر دس وی چتنا بلا خزا دی خوارتی گدا تنا بلا.
د کیشه پرختون کې د نسایي ولادي برخه قابله نسیمه نظری وایي د حاملګۍ په وخت کې باید مور درانه کارونه ونه کړي، مخصوصا په لومړۍ او دریو میاشتو کې، ځکه چې دې او ماشوم ته زیان لري.
فعالیتونه فزیکی روزمره نارمل کارونه کولای شي انجام کړي، اما هغه کارونه چې ثقيله وي، یعنی درانه شي نه جګيږي، هغه ته باید جدا خودداري وکړي. دغه کارونه چې کېدای شي ضرر ماشوم ته ورسوي، په اول دریو میاشتو کې باید جدا د درانه شي نه خودداري وکړي او زیات فشار فشار پسان نه نوړي په خاطر چې کېده شي په دې وخت کې ماشوم هم ځای شي او همدغه نخ نشانه چې ماته درهم نه ناراضي کېده شي زیاتره نور نقصونه هم ورسي
ډیرای خلک لا هم حامله میرمن ډاکټر ته نه بیایي دا ورته دی خبره ښکاری او غذایی رژیم ته هم سم توجه نه کوي حال دا چې حامله میرمن باید لا عادي وختونو نه ډیره او په ورځ کې څو ځله ډوډۍ وخوري اغلی زهره وایي کورنۍ ډاکټر ته نه پرېښوده او ورته ویلې خلک به وایي د پلانین ګور په دومره غټ نس بیرون راوتلې
ولمزه ولپخوا ولې ښځه نه تللې د پخوا ښځه چې ولادت کوي ولې نه تللې هغه ته څنګه ځې ما شپږ اووه کوچنیان ماشومان پیدا کړي دي زه نه ولاړم ډاکټر ته هېڅ مرض نه نو ته څه کوې چې ځې ارزه ښه ول د ډاکټر چې ته ځې راځې ول د مسیر د لار تاته ښه خوند درکوي چې ځې راځې د باندې په کوڅه کې تېرېږه ای ضرورنه دي خلک وایي ګور د فلانکیم ژور وګوره څونه غټ نس دي ملمیر زه باندې راوځي بس هغه خبر به ته کولې ول مجبوره بهم په کور کې به ناسم زه خیر پروا نه کوي کله چې ما کوچنیان پیدا شول دفته اول سرخه کان یا چې چک داشن ته داس بس ول هغه چې ما ډاکټر ته مراجعه کوله ډاکټران به ته ول ول تاسو هم له ضروري دوره کې چې واکسین لري کړي که څنګه دي
میرمن مستوره هم وایي د دوی په سیمه کې کورنۍ حامله ښځو ته سم خواړه نه ورکوي دا زیاتوي
خاصه داسې شته دي چې کلی به د دې په غاړه پورې ځي تی به نو وایي چې خدای دې وکړه چې کوي که نه وي مدت ته به ماته دا کار کې هغه شی به هم د دې په اختیار کې وي داسې ډېرې ښځې دي چې د زامنو په موجودیت کې دومره کوي شی راواخلي چې دا د ګاکي زه ورکوم دا ګاکي په ما پسې رنګ بدای کړه دا د تاسو ښځې وینې وایي چې یا یې موږ نه خورو یا دې یا دا دي خو مو دا وینې دا بیا رنګ بدای کړه منو په مخ باندې وینې داسې هغه کا ځان صفایي وینې چې دا دې وینې زه شی راخلم خو مو دا په هغه کې بیا حقیقت کې دا دغه سې نه وي
د اغلی نسیمې پر وینا د امیدوارۍ په وخت کې باید یو مور څلور واره ډاکټر ته لاړ شي او حداقل درې ځله باید تلویزیونی معاینه وکړي
ایوا حمله مور باید حداقل په هر درې میاشتې کې باید الټراساوند یا معاینه تلویزیونی وکړي چې دا ډیره ګټه رسوي مور ته مثلا ښکاره کوي چې خپل ماشوم او جوړه په کوم حالت ده رشتې څه رقم ده په همدې صورت فایده رسوي او ضرر نه رسوي او بعضې مورګانې چې په خپل سر باندې دواګانې خوري چې بدون د مشورې د ډاکټر نه د دواګانې خوري یا داخلي ډاکټر ته ورځي د خاطر شرمېږي نه وایي چې زه حمله یم او دا دواګانې اخلي چې دا ډېر نقص رسوي او مور ته حتی سبب کیږي چې په دې درېو میاشتو اولو کې سبب کیږي چې ماشوم له منځه لاړ شي غیر نارمل ماشوم پیدا شي مخکې د وخت نه ولادت کې دا سبب کیږي باید هر دوا چې اخلي باید د نسایي ولادې ډاکټر نه مشوره وکړي یا څلور ځل ډاکټر ته باید مراجعه وکړي حداقل
ډاکټر نسیمه زیاتوي د حاملګۍ په وخت کې باید مور ښه خواړه او ژر ژر وخوري
د مور باید یو رژیم غذایی ولري لکه هغه مواد واخلي لکه پروتین ولري قند ولري او ویټامینونه ولري لکه پروتین په لوبیا نخود می هګۍ او غوښه کې موجود دي او همداسې قند په کچالو وریجو کې وچه ډوډۍ کې او په غوښه کې موجود دي او ویټامینونه کولی شو له سبزیجات او تازه میوو څخه او د شیدو څخه واخلو مخکې د حمل نه چې مور درې وخته ډوډۍ خوړله خو فرق نه کوو اما په حملګي په وخت کې باید یو مور زر تر زره باید تغذیه وکړي یعنی مخکې درې وخته خوړل اوس باید څلور وخته پنځه وخته زر زر وخوري او لږه لږه وخوري چې فشار پرې نه شي
درنو اوریدونکو تاسو د نیمې نړۍ خبرونه له ازادۍ رادیو ناوړی امیدوار میرمنې سره ښه چال چلن هم یو مهمه موضوع ده که په دې وخت کې مور له اروایي اړخه نارامه وي نو نه یوازې دا بلکې ماشوم به یې هم له ګڼو ستونزو سره مخ وي خو ځینې خلک بیا د حامله میرمنې ډیر خیال ساتي او سخت کارونه نه پرې کوي د وردګو اوسیدونکي مریم پر وینا ورینداري حمل لري نو دوی ډیر کومک ورسره کوي او درنو کارونو ته یې نه پرېږدي
او زه په کور کې یوه وینډیاره لرم چې هغه فعلاً حمل لري او موږ د هغو سره ډېر فکر کوو چې په هغو باندې درانه کارونه ونه کړو او خیالي وساتو فکر ورته وکړو ځکه چې دا چې کوم حمل لري کنه هغو ته کوم نقص ونه رسېدی ته کوم ضرر ونه رسي او د دې آینده ژوند ته د ماشوم ژوند ته یې کوم هغه بد اغېزه پرې ونه کړي نو موږ ډېر ورسره کوشش کوو چې دا درانه کارونه ونه کړي صحتمنده یې ساتو همیشه ښه ښه خوراکونه ورکوو
د دینی عالم احسان الحق حنفي پر وینا په دې وخت کې میرمن د کورنۍ هر اړخیزې مرستې ته ضرورت لري
هغه میرمنې چې حمل لري په دغه دوران کې هر اړخیز مرستې کومک ته اړتیا لري که هغه په خوراکي لحاظ باندې وي که هغه د لباس له مخې وي که هغه په رواني حالت باندې وي خو کورنۍ په دې مکلفه ده چې له دوی سره له حسن سلوک نه کار واخلي علت یې دا ده چې الله تبارک وتعالی هم په دې هکله باندې موږ ته داسې وایي چې وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف د ماشوم پلار چې دغه میرمنې خاوند دی مکلف دی چې د هغه دوران کې چې زنانه حمل لري د دوی خاص لباس او خاص خوراک خوراک ته توجه ورواړوي. خو په دغه خاص وخت کې چې قران کریم دې ته یو خاص پاملرنه اړولې ده، علت دا ده چې هغه زنانه چې حمل لري، دا طبعا دغه د حمل پالنه او د ساتنه دا یو قوي انرژي ته اړتیا لري. نو هغه څه چې اسلام مونږ ته راښودلې دي، باید زموږ ټولنه زموږ مسلمانان په غیبه کاملا عمل وکړي.
د کیشا پروختون کې ډاکټر محب الله زغم پر وینا د مور ناسم اروایی وضعیت په ماشوم بد اغیزه کولای شي.
نام د مور په نس کې په ماشوم باندې اثر کوي. د مور ناسم اروایی وضعیت اغیزه یې دا ده چې امکان لري چې ماشوم له وخته مخکې پیدا شي او وزن یې کم وي، وده یې سمه نه وي. او هم له زیږون وروسته څېړنو ښودلې ده چې که مور په ژور خفګان اخته وي، نوزېږی به یې هم ډېر ناکراره وي، ډېر به ژاړي او په اسانۍ سره به یې څوک نشي آرامولی. او همدارنګه وروسته چې ماشوم لویږي، امکان لري چې د ماشوم په چال چلند کې، په سلوک کې، په ذهني وده کې ستونزه رامنځته شي او د نورو ماشومانو غوندې هغسې نارمل وده او نارمل سلوک ونه لري.
درنو اوریدونکو، نیمه نړۍ همدومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم.